پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. بخنه واړو په پېښور کې د غرمې 2 بجې شوې دي. د مشال وډي اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړې کې به هم په لومړۍ نمایي کې یو شمېر رپورټونه واوري او په دویم نمایي کې به 19 پروګرام د کرخې په غاړه واوري. خو د دې هر څه نه اول د دې وخت مهم د دې وخت خبرونه چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کوي.
لومبے د مهم خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو وفاقي سرکاري ملازمینو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې. د خبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې. په کابل کې نن سهار 3:14 کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شو، 5 نور ژوبل دي. اوس خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو وفاقي سرکاري ملازمینو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې. د مشرانو خبريال وایي ځینې سرکاري ملازمین چې د خپلو تنخواګانو زیاتولو غوښتنه کوي پرون جېل وفاقي وزیران سره تر مذاکراتو ناکامه کېدو وروسته نن په اسلام آباد کې د درنې اعلان کړی و. په دې درس کې چې خلا مظاهرچیانو په شاهراه دستور او د پارلمان ودانۍ لور ته د مارچ کولو کوشش وکړ، نو پر ضد یې پولیسو کاروایی وکړه. پولیسو مظاهرچیان په کوتکونو وهل او پر ضد یې اوخ کې بیان کې کیس وکړه. وو د دې په جواب کې مظاهرچیانو په پولیسو د کانو گزارونه وکړل. د مشهدو خبريال وایي چې پولیسو ځنې مظاهرچیان گرفتار کړي هم دي. بل خدای کونو سره پاکي وزیر شیخ رشید د پاکستان جیو ټی وی ته ویلي چې د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو سره به د ملازمینو تنخواګانې زیاتوي. د خبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې لږ ساعت وروسته د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړې چې پر ټولنیزو رسنیو په خپرې شوې یو ویډیو کې نوموړی د سنټ انتخاباتو لپاره په رشوت اخیستو ښودل شوی دی. د دغه ویډیوګانو په اړه ویل کېږي چې 2013 کال د سنټ انتخاباتو وړاندې جوړې شوې دي چې پکې د ترک انصاف سلطان محمد خان، عبیدالله او ځینې نور د صوبې اسمبلۍ غړي ښودل شوي چې په مبینه توګه د خپل ووټ د خرڅولو لپاره پیسې اخلي. په ویډیوګانو کې دا ښکاري چې ځینې کسان د طریقه انصاف ګوند د غړو مخې ته پر میز د پیسو بنډلو نږدي. له دې ویډیوګانو تر راتلو وروسته پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په دغه ویډیوګانو کې هغه شرمناکه طریقه ښکاري چې سیاستوال یې د سنټ د وټونو د اخیستو لپاره استعمالوي. له دې وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان پر خپل ټوټر پاڼه د سلطان محمد خان د استعفا په خبرولو سره لیکلي چې د قانون د صوبایي وزیر استعفا یې ترلاسه کړي. د سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي پوز نه ځینې غلطیانې شوي او باید پر هغو بخښنه وغواړي. پرون د سند صوبې په حیدرآباد کې مولانا فضل الرحمن یوې جلسې ته د بینا پر مهال ویل چې اسټبلیشمنت وایي دوی د هیواد له سیاست سره تعلق نه لري او غیر جانبدار دي، نو دوی هم غواړي چې پوز دوی غیر جانبدار واوسي. خو د نوموړي په خبره له پوز ځینې غلطیانې شوي او باید پر هغو بخښنه وغواړي. د یادونې ده چې پی ډی ایم وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت به نسکوروي ځکه چې دا په انتخاباتو کې د پوز په مرسته د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسیدلی، خو د پاکستان پوز او حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي او حکومتي چارواکي وایي د اولس په رایه منتخب شوي او خپل عیني موده به سرته رسوي. په شمالي وزیرستان کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه امبولانس ګاډي او ټرک ترمنځ د ټکر له امله 15 کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د شمالي وزیرستان ریسکیو یو دوه دوه چارواکو مشالې لوتویل چې دغه پیښه تېره شپه د بنو میرانشاه سړک سیدګي پوستې ته نږدې هغه وخت رامنځته شوه چې کله یې په امبولانس کې د زړه یو ناروغ تن له میرانشاه نه بنو ته انتقالولو چې ګاډی په لاره کې له ټرک سره وجنګېدو. د میرانشاه هسپتال چارواکي وایي په امبولانس کې دغه ناروغ تن او کورنۍ دوا نور غړي یو ډرایور او یو د ریسکیو الکار مړه شوې دي. په کابل کې نن سهار 3:14 لږ تر لږه 2 تنه وژل او 15 نور کسان یې ټپیان کړي دي. د کابل امنیه قومندانۍ رسنیو ته دا 14 او پکې خلکو ته اوختي تلفات تایید کړي دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې لومړی 14 په شلکم 9 بجو د دویم نهي اړوند قوایي مرکز کې په یو موټر شوی چې پکې څلور کسان جوبل شوی دي. دویم 14 په 15:09 برکی سلولار کې په یو لند کروزر موټر شوی چې پکې دوه کسان وژل شوی او یو بل کس ټپي دي. د کابل پولیسو په پغوان ولسوالۍ کې هم د یوې 14 خبر تایید کړی چې چاته پکې زیان نه دی اوښتی. پلازمینه کابل دا اونۍ له پیله د مغناطیسي ماین 14 شاهده وه چې پکې ګڼو خلکو ته تلفات اوښتي. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي خو طالبانو اکثره په دې ماین 14 کې لاس لرل رد کړي دي. د اوترې مهال مشال خبرونه
خبرونه مدو مشال ویډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. د رواني ګړۍ تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د یو شمیر رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د کرخې په غاړه به هم واوري. خدا هر څنه اول ورزو اسلام آباد ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې په اسلام آباد کې ځینې سرکاري ملازمین په احتجاج دي او دوی له حکومت د خپل تنخواګانو د زیاتولو غوښتنه کوي. د وفاقي وزیرانو سره د ناکام مذاکرات ناکامېدو وروسته ملازمینو نن په اسلام آباد کې د درنې اعلان کړی دی او په دې ترڅ کې چې کله مظاهره چیان د پارلمان ودانۍ لور ته د مارچ کولو کوشش وکړو نو پر ضد یې پولیسو کاروایی وکړه. په اسلام آباد کې را سره خپل همکار طاهر خان صاحب موجود دی. هغه سره د دغه احتجاج په اړه تینا نور معلومات اخلو. طاهر خان صاحب کدار ته وی چې احتجاج دا محل کمزی تر رسیدلې دی، مظاهرین په کمزی کې موجود دي او څه غوښتنې لري هغه؟
احتجاج دا وخت هم روان دی او سرکاری حکومتی ملازمین چې کم دلته په اسلام آباد کې 68 ورته وی چې پاغه کې د ټولو وزیرانو دفتر دی، سرکاری دفتر دی، نو د هغه بهر ناس دی، دفترونه هغه ته تالی لګولې دي او دفترونه بند دي، لارې ورته بند دي. او اول لکه څنګه تاسو ویل نن د دوی احتجاج خو د سورتونه جاری دي، لیکن 13 ورځ چې کله خبرې کامیابې حکومت سره نه شو نو احتجاج نن بیا دوی کوشش کو چې دوی لاړ شي پارلیمان ته مخامخ خپل احتجاج ته دوام ورکړي. لیکن پولیس نن هغې ته په اسلام آباد کې پولیس او سره پسونو چې کوم نیمه فوجي قوت رینجرز هغې هم موجود دي، دې ته اجازه ورنکړه چې دوی د پارلیمان بلډینګ ته لاړ شي او دی خلاف د اوخکو بایولو گیس انسو گیس هم استعمال کړ. وهل ټکول هم د ملازمینو کړ چې ملازمینو دا دغه په جواب کې په پولیس باندې کاڼي اورول. او دې سره ست کسان د ملازمینو چې کوم استاد دي نمائندگان دی هغه وی چې دی شاوخوا د شلو نه دي زیات کسان هغه د پولیس لخوا نیولې شوی هم دی. نو احتجاج روان دی، البته مخکې چې کوم انسو گیسو وهل ټکولو هغه لږ هغه کې لږ خاموشي ده، لیکن ملازمین احتجاج هغه دوام لري او هغه په سړکونو باندې ناست دي. او سړکونه په دغه سیمه کې چې کوم د اسلام آباد ریډ زون ته وي چې دا ډېره مهمه سیمه ده، د کې وزیر اعظم دفتر دی، کور دی، د کې د صدر دفتر دی، دغه کور دی، او دغه رنګ پارلیمان دی، او سپریم کورټ دی، نور مهم سفارتونه دي وسره نږدې دغه دغه نن دلته سهار نه احتجاج روان او لږه شیبه وړاندې بیا چې کوم دلته په اسلام آباد کې لوی روغتون دی، اسپتال دی، پیمس په نامه، د هغې چې کوم د کارکنان دي هغوی هم جلا احتجاج شروع کړی دی. او هغه د اسلام آباد چې کوم نیشنل پریس کلب دی د هغې مخې ته دی احتجاج هم روان دی. دوی خپلې غوښتنې لري دی د حکومت لخوا چې کوم اسپتالونه حکومتي سرکاري هغه نجی شعبې ته ورکوي، نو د هغې خلاف دا احتجاج دی. نو اسلام آباد کې نن د احتجاجونو ورځ ده، تر اوسه پورې احتجاج روان دی.
طاهر خان صاحب، تاسو چې څنګه خبره وکړله د بل دویم احتجاج خبره هم تاسو وکړله، خو که د لومبي احتجاج په اړه چې پرون چې وزیرانو کوم مذاکرات وشو د دغه احتجاج کوونکو سره او هغه ناکام شول، نو نن بیا د حکومت لخوا څه دریز مخې ته راغلی دی چې څه وایي چې څه لایعمل یې ټاکلی دی؟
بالکل، د حکومت لخوا چې ملازمینو سره چا خبرې کړې وې په هغه کې داخله وزیر شیخ رشید او د دفاع وزیر پرویز خټکو نور هم حکومت 13 ورځې د دې خبرې شوې وې. او شیخ رشید وروسته بیا دا داوم کړی و چې د دوی خبرې د یو نه تر د شپاړسم ګریډ چې کم سرکاري ملازمین دي هغه سره د دې جوړ جاړې شوی او د دې داوي چې 95% چې کم ملازمین دي دا غي د تنخواګانو په زیاتولو دوی سلاشیو. لکه شیخ رشید دا وکی چې بیا روستو ملازمینو د دغه دوی سره د موافقه روسته بیا دوی غوښتنه وکړه چې د اولس نیواله تر د 20 گریډ دا لوی افسران دي چې د دوی په تنخواګانو د هم هغه کې هم اضافه وشي. نو شیخ رشید وو چې دا د حکومت لپاره دا وخت منل ځکه ګران دي چې د دې لپاره اربونو روپۍ ته ضرورت دی چې هغه حکومت دا وخت نشي کولی. نو دغه دی یادی چې دغه یو بنیادی سبب دی چې خبرې هغه بیا معامله خراب شوه. لیکن لږ شیبه وروسته په اسلام آباد کې هم شیخ رشید او د دفاع وزیر او ځینې نور وزیران هغه یو خبري کانفرنس لري شاوخوا 2 بجې د پاکستان د وخت. ممکن ده چې په دې باندې د حکومت یو تازه نوې دریز او موقف مخ ته راشي چې د حکومت اوس چې کوم ځکه چې تاسو ویلې شوی وو کله چې نن احتجاج لږ ګرم شو او دلته ماحول خراب شو نو بیا د دې وزیرانو چا چې سرکاري ملازمینو سره 13 ورځ خبرې کړې وې هغې وروسته بیا دلته د مالیې وزارت ته یعنی د فاینانس منسټر ته ورغلي وو او هلته چې کوم وزیر دی مشیر دی د وزیر اعظم وزیر دی عبداللطیف شیخ سره د دې غونډه شوې ده نورو چارواکو سره نو به کتی شي چې د دغې غونډې څه نتیجه مخې ته راځي نو هغه به لږه شیبه وروسته بیا حکومت لخوا ممکن نه چې اعلان شي.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب د وخت راکولو نه او معلومات شریکولو نه. اوریدونکو، طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه خبرې مو ورلو اوریدلې چې په اسلام آباد کې وفاقي سرکاري ملازمین چې کوم دي هغه په احتجاج دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې کړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو اوري. اسلام آباد احتجاج وروسته ورزو خیبر پختونخوا ته په ټولنیزو رسنیو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ځنوی صوبایي اسمبلی غړو لخوا په مبینه توګه د سنت ووټ خرڅولو په اړه ویډیو په داسې حال کې مخې ته راغلی چې حکومت په پارلمان کې بل نه علاوه صدارتي آرډیننس هم جاری کړی چې د سنت راتلونکي انتخابات د په ښکاره رای اچولو سره وشي. د انتخابي قانون له مخه دا انتخابات د خفیه رای شماري په بنیاد کیږي. دا چې د 2013 کال ویډیو دومره موده وروسته ول خبره کړې شو او حکومتي او د مخالفو ګوندونو غړو په اړه څه نظر لري، تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
په 2013 کې د سینټ ووټ خرڅولو په مبینه ویډیو کې په نظر راتلونکي د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا نه د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمد خان د خپل څوکۍ څخه مستعفی شوی دی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د آزاد کمیشن د لارې د پلټنو اعلان هم کړی دی. ویل کېږي چې دغه ویډیو خوشا درې کال وړاندې د 2013 سینټ الیکشن په وخت ریکارډ کړی شوی و. نو ولې دومره موده پټه ساتلې شوی وه او اوس په داسې حال کې راخوره شوه چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سینټ انتخاب په ښکاره ډول کولو لپاره سپریم کورټ کې هم خواست کړی دی، قومي اسمبلی کې هم بل وړاندې کړی دی او صدارتي آرډیننس هم. نو د مخالف ګوند پاکستان پیپلز سینیټر بهرامن خان تنگي مشال لیډو ته وویل چې دا ویډیو قصدن د یو سازش او منصوبې لاندې دا سینیټ راتلونکو ټاکنو لپاره رامخته کړی شوی ده چې دا سینیټ ټاکنې د پی ټی آی په خوخه پخکاره وشی.
د عمران سیاست محور چې دینو هغه سازش دی، د عمران سیاست فیک، د عمران د سیاست مقصد چې دی هغه د پرسنل پاپولاریټی نه علاوه هیڅ نه دی. بهشت چې په پورا دنیا کې د پاکستان بدنام کی هغه ویډیو کې هغه د اغه ایم پی ای موقت مهترالو هغه وایي چې نا زمنګا سپیکر هاوس ته بوتلې شوی یو ممتا الټ سپیکر او د پرویز خټک په موجودګۍ کې 2 کروڑ روپۍ راکړل شوی دی. هغه وجه دا و چې عمران کوم خلکو ټیکټ ورکړو او عمران په دې پوهېده چې زما دې کینډیډیټ لا نه ورکړي، لہذا نو الته دا غوې نه ویډیو ریکارډ کړه. دا ویډیو د دې لپاره ورته چې تاسو خپل کینډیډیټ اوټ ورکې پیسې ماغښتې. نو نن دا ټول سیزونه چې دینو دا مخې ترال.
بلخوا د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لپاره د سیاسي چارو مشیر او د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي په یاد ویډیو کې د خودل شوی کسانو تصدیق کړی دی او وایي چې د خپل وزیر په ضد کاروي کړی ده او د دې ویډیو په دې وخت کې د راخورولو مقصد یې د مخالفو ډلو لخوا د عمران خان او د ګوند بدنامه ولو ګرځاو.
ویډیو وار شوی دا به کدا سمره کسان چې دی هغه دروغ نه دی او که دروغ وینه اوس به دنیا خلک ور باندې عدالت ته تلوي چې دا زموږ بی عزتي شوی دا ما پوزیشن والا په وځګه چې دا کوم مشر جناسو محمد شاه سے بغت پیپل پارٹی سره تعلق دی په دې وخت دا سی وکا چې هغه به دا خیال موږ پاکستان ته ریګ انصاف بدنام کو. خان سے چې کوم دا اقدام پرلو کو د منیسټر سے د روس خطولو زما په خیال سره د پاکستانی عوام چې کوم دی هغه په ځړ کې نورم د پاکستان ته ریګ انصاف او د عمران خان د پاره
ولی په ویډیو کې په مبینه توګه پیسې ورکوونکي د ملکنډ ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی د صوبایي اسمبلی غړی محمد علی شاه بچا مشال لیډو ته وویل چې پیسې ورکولو سره یا په دغه ویډیو کې چې څوک پیسې اخلي هغوی سره د دې هیڅ تعلق نشته دی، او دا چې چا هم پکې د ده د ښودلو هڅې کړې دي پر ضد به قانوني لار خپلوي. آیا پخکارا ووٹ یارای اچولو کی واقعی د حکومت پوینا د ووٹ خرڅولو یا د وفادارۍ بدلولو مخنیوی کیږي او کنا؟ نو د سوات نه د مسلم لیگ نواز ګوند د صوبایي سملی غړي سردار خان وای چې دا سې نه ده، بلکې پاکستان تحریک انصاف له خپل غړي ووټونه نه ورکوي، نو لویرې د سینټ ووټونه په ډاګه کول غواړي. پاکستان سینیٹران شپږو کالو لپاره د قومي او صوبایي سملې منتخب شوی غړو په پټ رای اچولو یا ووټونو ټاکنه کیږي، او هر درې کاله پس نیم سینیٹران رخصتیږي او د هغوی پر ځای نور راځي. د پاکستان د سینیټ د غړو شمیر یو سل څلور وي چې پکې د ټولو صوبو نه یو شان دوه سینیټران وي، د قبایلي سیمو نه اتو، څلور د سرخار اسلام آباد او څلور د کم شمیر ډلو یا اقلیت نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو اوري ریپورت مو واوریدو چې په خیبر پختونخوا کې کوم ویډیو خپره شوې و دا غي پړه. اوس د خیبر پختونخوا وروسته زو د پی ډی ایم جلسې طرف ته د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د فروری پر 9 د سین په حیدرآباد ښار کې د پی ډی ایم جلسې ته وویل چې د مارچ پر 26 نیټه به د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون پیلوي. د نوموړي ویناوه باید فوج د ملک په سیاست کې ښکیل پاتې نشي. دغه جلسې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری نه علاوه په پی ډی ایم کې شاملو نورو ګوندونو مشرانو په خپلو ویناګانو کې د سینټ پر روانو انتخاباتو کې په ممکنه درغلیو او په ملک کې د ګرانۍ په صورتحال هم خبرې وکړې. بلخوا په دې وروستیو کې د پاکستان فوج ویان ویلی وو چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاسي حالاتو کې هیڅ مداخلت نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په ریپورت کې.
د پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د شپږشتم مارچ نه اسلام آباد ته د مارچ کولو اعلان وکړو. د پروری په 9 د پی ٹی ایم لخوا د سن په حیدرآباد ښار کې را جوړ شوی غونډې ته مولانا فضل الرحمان وویل پښ پاکستان مارچ پا د ټول پاکستان د خلکو ډلې اسلام آباد ته روانيږي او پینډي اسلام آباد ته وزو، او دا به د خلکو یو سمندر وي او دا حکومت پا په دغه سمندر کې د خشاک پشان وی سي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې اسټابلیشمنت وایي چې موږ د سیاست سره تعلق نشتا او غیر جانبدار یو. هغه ویل چې موږ هم دا غواړو چې تاسو غیر جانبدار اوسئ. موږ غواړو چې فوج د څوکۍ نه علاوه بل سکار نوي کوڅو غلطیانې شوې دي او د دې غلطیانو باندې قوم نه معافي غواړي. بل لار نشتا. مولانا فضل الرحمان تور پورې کړی چې د بهر نه پیسې د عمران خان د ملازمینو په نوم راغلي دي. د سینټ د الیکشن لپاره هم د غلا منصوبه روانه ده. عمران خان غواړي چې عدالت پکې فریق جوړ کړي، خو زه عدالت ته خواست کوم چې هغه پدې کې فریق جوړ نشي. ونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویل چې په مارچ کې به اسلام آباد ته ځو او د عمران خان حکومت په لری کوو.
مارچ میں مارچ ہوگا اور آپ سب ہمارے ساتھ جائیں گے.
حق ویل په مارچ کې به مارچ کیږي. تاسو ټول به موږ سره ځئ. موږ ټول به د دې حکومت مقابله کوو. زبا د مارچ لپاره د کراچۍ نروانی کم او موږ ټول به په فیض آباد، ڈی چوک او یا په اپارکی یو ځای کیږو او دا حکومت په لری کوو. بلاول بھٹو تور پورے کڑو چې د عمران خان د ګټې لپاره په کال 2013 الیکشن کې غلا شوی. اوس د مل خلک دوی نور نشي برداشت کولې. موږ به د خپل حقونو او جمهوریت په خپل حفاظت کوو. ونډتا د حیدرآباد او ګیر چاپیرا سیمونه په زرګونو خلک راغلي وو. دا غونډه د فروری په 9 ماسپخین شروع شوی او بیا ماسخوتن ختم شوی. ونډتا د پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون ګون یو مشر شاهد خاقان عباسی، د پښتونخوا ملی پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی، عبد المالک بلوچ، انس نورانی، شاہی سید او نورو سیاسی گنڈنو مشرانو هم ویناگانی وکړي او وی ویل چې پی ڈی ایم لکم مقصد لپاره جوړ شوی دی هغه با ترلاسه کوي. په عمران خان یې غږ وکړو چې حکومت دی پریک دی. پاکستان جمهوری تحریک د تحریک انصاف حکومت په درغلو راغلی بولی، خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي. پاکستان جمهوری تحریک په پوز هم نوکی کوي چې په سیاست کې ګوتی وهي او د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دي، خو فوز د ردوي او بیا بیا ویلي چې په حکومتي چارو کې کار نه لري، فوز په سیاست کې هم کار نه لري. او بیا حکومتي وزیرانو هم ویلي چې پاکستان جمهوری تحریک کې شامل سیاسی گنڈونه خپل درغلی پټوي او ځان د احتساب نه بچ ساتل غواړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، مشال ریډیو اوري د نیاز علی رپورت مو اوریدو چې پی ڈی ایم پرون په حیدرآباد کې جلسه کړې وه چې پکې هغوی د مارچ د 26 نیټې نه د حکومت پر ضد اسلام آباد ته د لاریون د پیلولو اعلان وکړلو. په دغه جلسه کې هغوی په فوز هم ځنې نیوکې کړې وې چې دوی دې په سیاست کې مداخله نه کوي، خو بلخوا د پاکستان فوز بیا وایي چې دغه هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي او په سیاسي چارو کې دې بې ځایا د دوی د اداري نوم نه اخستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوری غورځنګ او د یو شمېر نورو سیاسي او مدني ټولنو غړي د لسیزو راهسې په سیاسي معاملاتو کې د فوز کردار ذکر په بیا بیا کوي. بلخوا بیا حکومت وایي چې فوز سره یې تعلقات ښه دي او احکاماتو په عملي کولو کې ورسره فوز مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان فوز وایي چې د هیواد په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي او نه په دې لړکی چا سره رابطې دي. د فروری په 8 د پاکستان د فوز د اطلاعاتو د سانګې ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار شخصی پاکستانی ٹیلی ویژن سما سرا پا یو مرکه کی زیاته کړه.
دا محل د سیاست سره د پاکستانی پوز هیڅ تعلق نشته او د لپاره هیڅ ډول د پټو دروازو شاته یا بیک ډور راتی نه کارول کیږي. هغه خلک چې په دې اړه اټکلی کوي هغه ته مو مخکې هم خواست کړه وو او هغه ته یو ځل بیا وایم چې پوز سیاست ته مراکش کوي.
د پوز د دې بیان پر دې عمل کې تیر ورځ د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال او ویل، زما پاند دوی له خپل دا سوچ او فکر په کار دی چې د دوی په اړه دا تاثر ولې دی. دوی په سیاست کې مداخلت کوي، په انتخاباتو کې درغلۍ کوي، د درغلیو په بنیاد ناجایز حکومتونه په ولس تپي. دوی له خپل جاج اخیستل په کار دي چې دا تهیه وکړي چې مداخلت په ودروي. زموږ د ادارو احترام کوو او ادارو سره زموږ هیڅ جنګ نشته. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان جمهوری تحریک د مهم غړي مسلم لیگ نواز ګوند مشر او پخوانی وزیراعظم نواز شریف په بیا بیا په سیاست کې د مداخلت د 2013 میلادي کال په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ او د سیاسي حکومتونو پر مخ کې د خنډانو جوړولو ذمہوار د پوز موجوده مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د پوز د خفیه ادارې ISI مشر جنرل فیض حمید کرزولی دي. همدا ډول تورونه مریم نواز شریف او د پی ڈی ایم نورو ګوندونو هم لګولې دي. دا چې آیا مسلم لیگ نواز ګوند سره د دغو تورونو ثبوتونه شته، د دې پوښتنې په ځواب کې د فروری په 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند چیرمین راجا ظفرالحق ړومبی وخاندل او بیا یې وویل،
د ټولنې د هرې طبقې بیلابیل دریز وي او په روزمره معاملاتو کې هغه دریز او عمل په ډاګه کیږي. که پوځ وایي چې موږ په سیاست کې مداخلت نه کوو، نو دا خوشه خبره ده. باید پوځ پر خپل خبره ولاړ پاتې سي. له دې علاوه نور څه ویل نه غواړم، ځکه چې که بیا څه ووایم نو معاملات ترې خرابیږي.
د میجر جنرل بابر افتخار په خبره پوځ خپل دنده ترسره کوي او د پټو دروازو شاته ورته چا سره د رابطو هیڅ ضرورت نشته. خو بلخوا د پاکستانی پوځ د پخوانی جنرالانو په چاپ شوو کتابونو کې داسې یو شمېر حوالی کیسې او واقعیات په ډاګه شوې دي چې پکې په تفصیلي توګه په سیاست کې د پاکستانی پوځ د ځینې جرنیلانو د کردار خبره شوې ده. په دغو کې د ISI د پخوانی مشر جنرل اسد دورانی، جنرل حمید ګل، جنرل پرویز مشرف، جنرل اختر عبدالرحمن چاپ شوي کتابونه او دین علاوه ګڼ شمېر بهرنیو او پاکستانی لیکوالانو هم په خپلو چاپ شوو کتابونو کې په جمهوری حکومتونو کې د پوز د لاسوهنې ذکر کړی دی. د فروری په 9 له مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی په خوانی سپیکر فیصل کریم کندی د جنرل بابر افتخار د بیان پر دې عمل کې وویل، په سیاست کې د پوز د مداخلت د ثبوتونو نه د پی ڈی ایم په جلسو کې ویناګانې ډکې دي. د پوز ویان جنرل افتخار په خپل بیان کې ویلي، زه خواس کوم چې پوز دې خلک سیاست ته نه راکاږي. خو لیکواله عائشه صدیقه په خپل کتاب ملټری انک کې لیکي چې پاکستانی پوز داسې اقتصادي او مالی سلطنت جوړ کړی چې له وجې په جمهوری سیاسی ادارو او اقتدار کی خکیلتیا مجبوری دا. خود ڈان رسپانی پخوانے ایڈیٹر ضیاء الدین وائی چی دا جنرل افتخار دا بیان خپل یو ثبوت تے.
خو لدے پرتا دا جنرال ضیاء الحق مارشلا نواخلی بیا جنرال حمید گل چو چو زل من لیدا او دا ISI پخوانی مشر جنرل اسد دورانی خو پر سپریم کورٹ کی اقراری بیان ور کڑی دی. نو دا ډیره د خندا خبره ده چې دوی وایي موږ له ثبوت راکړي. د دې څه مطلب دی؟ دوی له کوم ډول ثبوت پکار دی؟
د ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار په خپل دغه بیان کې دا نه د پډاګه کړي چې هغه د کوم سیاسي مشر، رسنیزي ادارې یا سیاسي ګوند د بیانونو یا اټکلونو پر دې عمل کې دا بیان ورکړی دی. خود اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری تحریک په چارټر کې دا هم یو ماده ده چې د دوی تحریک په سیاست کې د اسټابلیشمنت او استخباراتي ادارو د کردار د ختمولو پر ضد ده.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا څنګه خبر لاړه.
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دا ټیم د ایس نشره ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر درې نیمه بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اوري. تاسو زموږ خبرونه هر ورځ په www.mashalradio.com باندې هم نیغ په نیغه اوریدلی شئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار د نهو نه تر د ماښام شپږو بجو پورې تاسو اورئ. په پیښور کې د غرمې دوه نیمې بجې شوې دي. اسرار عالم مومند په سټوډیو کې موجود دی. د دې ګړۍ د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو وفاقي سرکاري ملازمینو او پولیسو ترمنځ نښتی شوي. مشهد خبریال وایي ځینې سرکاري ملازمین چې د خپلو تنخواګانو زیاتولو غوښتنه کوي پرون یې له وفاقي وزیرانو سره تر مذاکراتو ناکام کېدو وروسته نن په اسلام آباد کې درنې اعلان کړی و. په دې ترڅ کې چې کله مظاهرچیانو په شاهراهي دستور د پارلمان ودانۍ لور ته د مارچ کولو کوشش وکړ نو پر ضد یې پولیسو کاروایی وکړه. پولیسو مظاهرچیان په کوتکونو ووهل او پر ضد یې اوښکې بیونکې ګیس وکاروه. د دې په ځواب کې مظاهرچیانو په پولیسو د کاڼو ګوزارونه وکړل. پرون د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان له هغې لږ ساعت وروسته د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړه چې پر ټولنیزو رسنیو په خپرې شوې یوه ویډیو کې نوموړی د سینټ انتخاباتو لپاره په رشوت اخیستلو ښودل شوی. دغه ویډیوګانو په اړه ویل کېږي چې د 2013 کال د سینټ انتخاباتو وړاندې جوړې شوې دي چې پکې د تحریک انصاف سلطان محمد خان، عبیدالله او ځینې نور د صوبایي اسمبلۍ غړي ښودل شوي چې په مبینه توګه د خپل ووټ د خرڅولو لپاره پیسې اخلي. د سیاسي ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وایي پوز نه ځینې غلطیانې شوي او باید پر هغو بخښنه وغواړي. پرون د سند صوبې په حیدرآباد کې مولانا فضل الرحمن یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې اسټبلشمنټ وایي دوی د هیواد له سیاست سره تعلق نه لري او غیر جانبدار دي نو دوی هم غواړي چې پوز یې غیر جانبدار واوسي. یاد لري چې د پاکستان پوز په وار وار ویلي دي چې دوی په سیاست کې ګوتې نه وهي. او په کابل کې نن سهار 3:14 لک تر لږه دوه تنه وزیر او 5 نور کسان یې جوړ کړي دي. د کابل امنیه قومندانې رسنۍ ته دا 14 په کې خلکو ته اوختي تلفات قید کړي دي.
لنډ خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. د ژمنې سره سم اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام د کرخې په غاړه. د دې پروګرام کوربه دی شاهین بونیرې. راځي چې وایو
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بونیری سلامونه نیکی پرزونې اوریدونکو. نن بحث کوو د شمالي وزیرستان په ځانګړي توګه او بیا چې دا نورې کمی قبایلي سیمې دي او د دې بیکوره شوي خلک دي، بیکوره شوي کورنۍ دي چې هغې ته په دا تیرو پوځي عملیاتو کې لوی مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. دوی کې ډېرې قبیلې دا وایي چې تر اوسه پورې د دوی د کورونو د تاوانونو سم اندازه نه ده شوې. دوی دام وایي چې د تیرو دریو میاشتو نه د دوی سره چې کومې حکومتي مرستې وې هغه تړل شوي دي او دغه شانتې یو غټه غوښتنه دا کوي چې د افغانستان سره کوم د کاروبار لارې دي یا د تګ راتګ لارې دي، د دواړو خواوو کورنۍ چې پې تګ راتګ کوي، خاندانونه پې ځي راځي، هغه د ډېرو مودو نه تړلي دي او که پرانستل شوي هم دي نو دومره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي یا اقدامات اخیستل شوي دي چې له هغې له کبله دوی د ستونزو سره مخ دي او دوی په ازادۍ سره بې له ویرې تګ راتګ نشي کولی. په دغه حواله باندې خیبر پختونخوا کې بېلابېلو ځایونو کې احتجاجي مظاهرې هم روانې دي. جنډوله کې د بېټني قبایل لخوا احتجاج روان دی. بنو کې د وزیرستان د بیکورشو خلکو مظاهره روان دي. پېښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره شوې دي. د دغه پاړه باندې به تاسو خبرو او د دې نه به ځان خبرو چې حکومت کوم چې ریاستي ادارې دي، کوم چې امنیتي ادارې دي، کوم چې حکومتي ادارې دي، هغه د دې خلکو د ستونزو د هواري لپاره آیا څه اقدامات کوي او که نه کوي، دغه اقدامات پوره دي که نه، نیمګړي دي. په دغه موضوع به خبرې کوو. مصر د خبرونه کې په پاکستان کې د قدرتي اپتونو سره د نظم د ادارې یعنی پی ڈی ایم ای د قبایلی ضلعو دپاره ویان احسان داوڑ صاحب د خبرونه کې برخه اخلي. داوڑ صاحب تاسو ستړي مې شوې؟
مهرباني، خوشاله اوسه.
ډیر مننه دې خبرونه کې ما سره د شمالي وزیرستان نه د صوبې د اسمبلی غړي میر کلام او وزیر صاحب برخه اخلي. وزیر صاحب تاسو موږ سره ستړي مو شو. ما سره دې خبرونه کې ساجد خان د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي دی لمومندو دغه خبرې به مو ورو. د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر شاهد علي خان خبرې به مو ورو غسر مو خبرې کړې دي. پیل بو کو د احسان داور صاحب نه احسان داور صاحب تاسو زما په خبرو کې مورې دو زه په زه باندې احتجاجي مظاهره روانې دي. خلک غوښتنې کوي دوی وایي چیرې تیرو درو میاشتو نه خاص طور چې د شمالي وزیرستان کم کډوال لیدي وي چې موسره مرستې نه دي شوي. څه قصه دا مسله څه دا کلک وضاحت راته وکړي.
د دوی غاټه چې کوم مطالبه وا هغه دا وا
جی
دوی دا خبره کوله چې راشن له موږ نه چې باندې شي نو بیا به موږ څه کوو. ځکه چې دلته خلک د کوره پراته دي نو په دې حواله سره موږ د مخکې نه موږ ته پته وه چې د دوی ځکه چې د کورونا د واجې نه چې کوم بین الاقوامي خیراتي ادارې دي چې چا به د راشن اخراجات برداشت کول چا به راشن ورکوو هغه اوس معذرات کړی دی. نو د تیر راشن هم چې کم ورکړی شوی وو د دې لپاره پیسې حکومت ورکړی وی او په هغې باندې راشن ورته اخیستی وو. اوس په دې حواله سره چې دوی ته هم پی ڈی ایم د طرف نه دا اویل شول د حکومت د طرف نه او په خپل ار څه باندې ولیدل ځکه چې ملاقاتونه وکړل د سیکټر ریلیف سره دوی ملاو شول. تجویز دا دی چې د دوی راشن چې کله نه بند شي نو حکومت ته د پی ڈی ایم د طرف نه سمری کلی ده چې دوی ته به چې کم اته زرا د راشن په ځای به اته زرا روپۍ نغد ورکوي.
ټیک ده.
تاسو ته به پته وي چې د شمالي وزیرستان په دې وخت موږ سره 15,290 کورنۍ چې دي دا رجسٹرڈ کډوال دي او هر کورنۍ ته د میاشت 2,000 نغد مرسته موږ د میسج په ذریعہ ورکو. نو تجویز دا ده چې د حکومت نه کله دا د راشن پیسې اپروول راشي منظوري راشي نو بیا به دا د سیم دا چې کم 2,000 میسج دا دې سره چې د حکومت نه څومره هم اپروول راغلو هغه پیسې به بیا د سیم پیسې ته جمع کیږي او هر چې کم کډوال دی هغه ته به دا د سیم په ذریعہ باندې کیږي.
او دی چې درو میاشتو نه موږ ته نه دي ترلاسه شوی نو دا بیا څه وجه ده؟
نه نه پیسې ملاو دي ورته په دا مس انډرسټینډینګ غلط فهمي وخت مینځ کې راغلی وي. موږ چې کوم دی او او یم کیسه دی دا تقسیم شوی دی څه خلک پاتې دي چې ته به تقسیم شي خو د پی ڈی ایم اے طرف نه پیسې چې دي دا ورغلی دي هغه کمپنۍ ته چې کومه کمپنۍ د تقسیم وي او بل راتلون کې چې کوم دی د جنوري د میاشتې د پاره چیک تیار پروت دی
کچر تام حکومت په سام لار روان ما یا دوی ته سم مرست ملاوي دای د دوی مسله په سام انداز باندې ډیسکس کدای نو ول به بیا لتا بیٹانی په احتجاج وای بیا بال تا ول مسعود په احتجاج وای بیا بال تا ول عثمان زای په احتجاج وای. نو مسله دا ده چې د مختلفو قبیلو مختلف مسالې دي چې هغه طرز باندې حکومت د اوسه پورې نه دی اډریس کړی او نه حکومت په غیله ول باندې سنجیده دی ورته. لکه زه به مثال په توګه باندې راوخلم چې کدای شي چې د شمالي وزیرستان چې کم کاډوال دی هغه ستونزه لږ غټه وي چې په افغانستان کې دی د هغه تګ راتګ کې کومه مسالې دي یا د دوی واپسی ده چې پی ڈی ایم ای یا مطلب او دی ریلیف کې کومه منیسټری دا هغه وی چې دا د فوج سره تعلق لري، خو دا خو د دوی سره تعلق لري کنه. لکه احسان صاحب وویل چې د اچ ام یو روپیه نه د پاتې اوس دا وی ما چې درې زره شپږ کسانو سیمونه اوسم باندې چې هغه ته درې درې څلور څلور میسجونه په دمانس کې بيخي ورک شوي دي نه دي رسیدلي. نو اوس دلته دا چې کومې د میسج خبره ده یا د دوی د راشن خبره ده چې د کومې یا د کم د کم د مخکې ورځې پنځه لس ورځې مسلسل بجلی نه وه، نو دا چې کوم شیونه دي دا خو بیا ډایرکټ د صوبایي حکومت سره تړاو لري. دلته سنجیدگی دا د شاهین صاحب چې زما مطمئن کول یا زمونږ د ولس د مطمئن کولو کته تپوس کوي چې زمونږ کډوال راغله دلته زر اته سوه کسان په پېښور کې دوه ورځې د پېښور پریس کلب مخې ته ناست دي چې د د ډیپارټمنټ د ریلیف اینڈ ریبلیټیشن مطلب د بیا آبادکاری چې کوم صوبایي منیسټر دی وزیر دی هغه زمون د شمالي وزیرستان دی هغه دومره قدر نه وکړل، ورور به را لیږلو چې دی په خپله راغلی وای د هغه خلکو سره یې خبره کړې وای.
زه تاسو وزیر صاحب او داوډ صاحب بوزم د کرخې هغه اړخ پکتیا ته چرته چې شمالي وزیرستان به کور شوی خلک دی هغه د ډیر مودو نه مونږ ته ټلیفون نم کوي، هغه ډیر په مصیبت او تکلیفونو سره مخ دي او د دواړو هیوادونو چې کوم قوانین دي دغه په نزاکتونو کې گیر دي یا کومې پالیسۍ دي پکې گیر دي د دې خبرې اورو. بیا داوډ صاحب او وزیر صاحب تاسو سره خبرې کوم.
په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال وایي لیوی خو ور سره پر روان ژمي کې د جمنې توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته لڅو میاشتو را پدې خو دوی ته خوراکي توکي نه دی ورکړل شوی چې لکه بلې ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. د دوشنبه په ورځ په برمل کې مشت وزیرستاني کډوالو خپل یاد ستونزې او غوښتنې د تلیفون له لارې مشال رادیو سره شریک کړي. وزیرستاني کډوال زاهد الله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د مشت وزیرستانیو کډوالو د حالات د لټوب خاطر د سیمه ته پلاوی ورولېږي.
د میډا غوښتنه ده چې میسا د زمانه مرسته وشي لکه څنګه دلته واوري ورېږي او ډېر ستونزې سره خلک مخامخ دي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري او نه دم څه وخت ته ایکاسته.
د پکتیکا په ارګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا درې زره کورنۍ اوسېږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې اووه ویشت سوه کورنۍ بایومیټریک دي. د مایزر اوسېدونکی عزت الله مداخل وایي له یوې خوا پکتیکا سخت ساړه لري او بل لوري ته د دوی هیڅ کاروبار نشته چې کورونو ته ورباندې خواړه او د سونګ توکي راونیسي.
مریضون د هیڅ شي طریقه نشته، دومره وضعیت خراب ته یو خلک چې بیخي یو وخت خوري یو وخت یې نه خوري.
د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن وویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلې وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
دوه کاله شي چې کومه نغدي مرسته وه امیر نه بند شوله، خوراکي مرسته چې دوه هغه دا ستو چې په دوه درې میاشتو کې یو وروسي بیا ورکړل شي. اوس دا تیره میاشت مخکې کوم انجینران چې ورغلي هغه مې سره بیا دا وعده وکړله چې تاسو انشاءالله د نوي کوم نه دوله بیا میزو نغدي مرسته درکوي، خوراکي مواد درکوي. خو هغه اندازه دوه میاشتې
بلوری ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بلی او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فضلیار وویل
انشاءالله د ډبلیو پی نه چې موږ کوم معلومات اخیستي دي وستا برنامه توانېدلې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملي او دوی ته به انشاءالله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي.
یاد دیوی د پاکستان پوځ د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له قبلې لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکا ته هم واوښتي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوص څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا لس زره کورنۍ میشتې دي.
نجیب الله خیلو چې راپور راکو داوډ صاحب لس زره کورنۍ دغلته میشتې دي، د ډېرو مودونو دوی غوښتنې کوي. هلته چې کومې مسلې دي یا د افغان حکومت نه چې کومې مسلې دي خو په خپل ځای باندې دي، خو دا خو د پاکستان اوسېدونکي دي او دوی غواړي چې خپلو کلو کورونو ته واپس لاړ شي. حکومت هم وایي چې هلته امن په ځای کړی دی. څه خنډان دي په دې لاره کې، دوی ولې نشي راسته راتلی واپس؟
داسې دا چې د مشکلاتو نه
خبر دی، حکومت هم خبر دی، پی ڈی ایم اے هم خبر ادا خو تاسو کا وپتا وی چې د خلکو په واپس تللو کې صرف پی ڈی ایم اے د پی ڈی ایم اے لاس نه وی
جی،
پدې کې نور هم د حکومت ذمہ دار خلک و ذمہ دار ادارې چې دی هغه لګیا وی د دوی د سکیورټی بیا د علاقې د کلیرنس دوی د راوستلو چې کوم بیا عمل دی پی ڈی ایم اے طرف نه دوی ته تیاریان شوې دي که څوک مطلب کله هم چې دوی واپس راځي که کیمپ کې اوسېږي که بهار اوسېږي دوی لپاره تیاری شوې ده. خو دا هولي سولي چې څه ته مونږ وایو مکمله توګه باندې د پی ڈی ایم اے په لاس کې نه دي چې پی ڈی ایم اے ووایي نو دوی به راشي. د پاکستان امنیتي ځواکونه او انتظامیه او نور ادارې چې دي دا ټول په دې کې انوالو وي او ورسره پی ڈی ایم اے هم په دې کې مرسته کوي.
صحیح ده. زمیر کلام ته ورزم. امیر کلام، وزیر صاحب تاسو د اسمبلی غړي یې، وخت په پدې موضوع باندې خبرې هم کړي، حکومتي چارواکو سره هم ناستې، څه خندان دي مسله څه ده، ولې دوی نشي واپس کېدی؟
دلته مسله بنیادی طور باندې دا ده چې د وزیرستان چې کوم یو خو اول چا پرشن وشو هغه نه پس د خلکو ایله دا وه چې مونږ به واپس لاړ شو، هلته به امن وي، هلته به ژوند وي، هلته به بیا سوکالی وي. کنه یو خو ډیر خلک دوی واپس ولیګل چې الته مو بیا حالات خراب دي، روزانه بامی چاودنې، ټارګیټ کیلینګ او دا تیار خلک هم په دې سوچ دي چې مونږ وطن پریږدو که مونږ څه وکړو کنه. بل طرف ته چې د کوم په افغانستان کې زمونږ میشت کډوال دي په تکلیفونو یې که مونږ مجلس کوو چې مونږ یو یو میاشت خبرې کوم نه ختمېږي، ځکه چې په کیمپ کې یا په هلته په خیمو کې اوسېدل په دې واورو کې او په دې یخنۍ او ګرمۍ کې. خو مسله دا ده چې دلته مونږ هم حیران یو چې په پوره شمالي وزیرستان کې بیا د شوال تحصیل او د داتاخل تحصیل ډېرې کمې سیمې دي، ډېرې کمې علاقې دي چې دا د نن ورځې پورې دا شپږ اووه کاله کېږي د جون 2014 کې چې اپریشن شروع شو د هغې نه د نن ورځې پورې لا نه دي کلیر شوي. نو مسله دلته دا ده چې د حکومت بیا خاص کر زمونږ د امنیتي ادارو په نیت باندې د خلکو شک کېږي، دلته بیا سوالونه راپورته کېږي لکه څرنګه چې ته تپوس کوې مونږ هم وخت په وخت دا تپوس کوو، خو د نن ورځې پورې داسې منظم او داسې سم جواب مونږ ته نه دی ملاو شوی. په اسمبلی کې زمونږ چې کومه سوال جمع کړو دا د هغه چې جواب راځي بیا په اسمبلی بزنس کې راځي، دا ډېره ګرانه خبره وي شاهین صاحب. نو د اول ورځې نه ما تقریبا په یو درجن نام زیات دا شیونه جمع کړي دي، خو د مخکې ورځې یو جواب راغلی و چې په هغې کې ویلي شوي وي چې مونږ شپږ زره کورنۍ واپس راوستلي دي او دا نورو ته هم انشاءالله مونږ هلته منیسټر ما ته دا جواب راکړو چې مونږ دعاګانې کوو چې خدای په کامن راوالي دا به دوی واپس رالیږو. یو خو دا زیاتوب وه چې شپږ زره کورنۍ د دوه کاله مخکې خبره وه، دومه بیا دا زیاتوب وه چې اوس چې صوبایي حکومت هم دعاګانې کوي دې ته چې خدای په کامن راوالي، مونږ هم دعاګانې کوو چې خدای په کامن راوالي. نو بیا زه دا پوښتنه کوم د تاسو د ریډیو د لارې چې دلته به امن څوک راوالي او په کوم حساب به راځي چې حکومت هم دعاګانې کوي مونږ هم دعاګانې کوو؟
صحیح ده. زه تاسو چې د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر شاهد علي خان خبرې اورم، دغه پوښتنې چې کومې مهمې پوښتنې دي د دغه سیمه د افغانستان سره چې د تګ را تک کمی لاري دي او کمی د کاروبار لاري دي چې هغه بند دي او خلک د ستونزو سره مخ دي، په دغه موضوع باندې عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان د شاهد علي خان صاحب نه کوم چې ډیپټي کمشنر دی پوښتنه کړې ده او هغه د دغه په جواب کې وایي.
زمونږ چې کوم کوشش وو د ځلي انتظام یا د هډ کوارټر سیوندو چې په نوم ایران شهر ورو چې کوم نه دا موږ ترانزټ ټریډ روټ ډیکلیئر کړو، الحمدلله دا غي اپروول چې نه راغلې ده. ان شاء الله مارچ په اخر کې په ترانزټ ټریډ چې کوم ویکل دی ان شاء الله هغه شروع شي. د دې نه بعد زمونږ دویم پوینټ چې رقم سره زمونږ د خلکو روزګار چې نه تړلې ده چې افغان ویکلز دي کم ګاډي دي هغه ډایرکټ په بنو ته ځي او دلته چې دنه لوکل څخه فائدہ تینه د حقیقت ننداره کې ځلی انتظامیا هډ کوارټر 7 د په هر فورم باندې چې دنه هغه منډه پسې وواله کوشش پسې وکړو الحمدلله دا هغه منظوري چې دنه هغه هم دلته رااله اوس به دا افغان ټریډ ویکل سی بیا په میرانشاه کې چې دنه د هغې اپلوډنګ کېږي درې پوانټونه چې دنه د هغې لپاره کتل شوي دي او یې کچې کم انتظامات دي انشاءالله هغه په دوه درې ورځو کې کمپلیټ شي.
شاید علی خان صاحب قدم رته وای چې په غلام خان بندر باندې ترانزیت ټریډ خو په مارچ کې د ستاسو وینا مطابق شروع شي، خو د کالونو راهسه په دې باندې د پولې دواړو خو چې کم پښتانه دي د غلطه میشته قبیله دي د دې تګ راتګ بند شوی دی، د ډیرو ستونزو سره دغه خلک مخامخ دي، نو د ټریډ سره سره د عامو خلکو تګ راتګ لپاره هم څه ګامونه پورته کیږي څه په نظر کې شته؟
قبیلی نیسی با دیس ایڈروم پرتی دی پوری خون پرتی دی داگه دا پر مونگا کوشش شو کو چی کم پیڈسٹرین مومنٹ دی مخی و پا حبتا که سلو رزی که دا غصت پا گرزی شو انشاءاللہ چی دا سلسلی دا مونگا رو رو روانی شی نمونگا بدا تجارتی روابط چرین دا مونگا رو رو سیوا کو دی دا پر مونگا ہو مزید کوشش کو چی پا مزید مونگا سہولیات جوڑ کو انشاءاللہ دا امید درم پایی او د امیګریشن سیستم به زموږ دلته چې استبلش شي بیا پاره کې چې کومه غتک لا تک چې پاره کې بیا هیڅ قسم مسله چې نه هغه به د دواړو طرفونو څوک هم مخې ته بچاتن راځي.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شهید علی خان صاحب چې زمونږ د همکار عمر وزیر سره خبرې کولې، دا ورته تاسو ته راشم وزیر صاحب په خپل خبرو کې وویل چې درې زره شپږ دیرش سیمونه چې دي تقریبا دا تړلې پراته دي، دا خبره څنګه دا ولې تړل شوې دي او چې دا تړل شوې دي نو د خلکو سره به بیا مرسته څنګه کیږي؟
دا څه دا چې کم کډوال وي دوا قسمه کډوال وي، یو رجسٹرډ دي یو ډی رجسٹرډ دي.
ها
ڈی رجسٹرڈ مونگا ہے تو وای چې هغه د سو واجه نه رجسٹریشن نو شوه او یا شوه وی او تھی شوه وی نو ا دی ا ڈی رجسٹرڈ شي.
ها
چې کلا دا د اپریشن لړۍ شروع کده په خیبر پختونخوا کې قبایلی سیمه کې په دې وخت کې حکومت دا یو شرط یې څو چې د چاپ شناختی کارت باندې ڈبل پاتې وی لکه یو پاتې د پشاور وی وای د وزیرستان وی وای یا یو د خیبر وی او یو د کوهات ویدا سے
جی
نو هغه ته بعد رجسٹریشن نو ورکړ کېږي.
ها
دا که سم خلک راوتلی دي خو دا بیا ډی رجسٹرډ شمارل کېږي.
ها
موږ سره د وخت دا 15000 واس هوا او 19 کورنۍ د شمالي وزیرستان دي او یو لا سوا او څوارل کورنۍ دا د خیبر د تیرا خلک چې دي دا د موږ سره رجسٹرډ چې دي کډوال دي. دنا علاوه د قبایلی سیمو د مونږ سره کډوال نشته، سږی هم هغه واپس تللی دي په وی آر ایف چې مونږ ته وایو والونټری ریټرن فارم رضاکارانه دی واپس یې چې کوم فارم می ته باندې خلکو ساینونه کړي دستخطونه کړي دي او بیا چې کله واپس ځي نو خلکو ته هر کس ته 10000 روپۍ د ترانسپورټ لپاره او 15000 روپۍ چې دي دا د واپسې مونږ ریټرن کیش ګرانټ ورته وایو آر سی جی.
ها
دا 15000 روپۍ هر کورنۍ ته ورکړل شوې دي. نو دا خلک چې کم واپس تللی دي دا ډی رجسٹرډ شوې دي، دا د واجن پی ډی ایم سره پی ډی ایم د لاندې صرف د بکخیل کډوالو کیمپ پاتې دي، نور چې کم کیمپونه دي هغه ختم کړی شوې دي تړل شوې دي لکه د دورانی کیمپ او خرگای کیمپ او یادا سے نور چې کم دي. اوس چې دی کم میر کلام خان کما خبره کوي
جی
دا هغه خلک چې د چا سیم اوردلې دي د خپل نام نه بل چاته یا څوک مرشوي وي نو بیا پر مینس کې چې کلا مونږ کمپنی بدلا ولا نو په هغه کې بیا خلکو ته دا اسانتیا پیډي ایم ورکړل چې تاسو کا څوک واړی چې سیم بل نام ته واړوي دا رجسٹریشن چې دی دا نو بیا بل نام ته اړول شي او هغه ته بیا پیسې دي. آ سیستم ټول سیټ شوی دی، زنا زنا خلکو چې چا سیم بدل کړی دي هغه به بقایا جات وی خو هغه محفوظ او امانت پرته دي او پر روانه هفته کې بعد چې چا څومره هم پیسې پاتې وي په 50 کسان دي شپته دي سل دي دوا دي درې دي هغه ټولو ته به ا بقایا چې کوم پیسې دي اوبه د سیم په ذریعہ میسج باندې انشاء الله ملاوي.
صحیح ده. زه ډیره مننه کوم احسان داور صاحب تاسو د وخت تاسو د قیمتي خبرو چې موږ سره شرکت وکړو زموږ د خلکو ایجوکیټ کړو موږ هم معلومات راکړو ډیره ډیره مننه
مهرباني خوشاله اوسه
هم دغه سره د کرخې په غاړه خبرونه وخت پای ته رسی هر چرته چې خاط آباد او بریلی اوسه
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
شو شور سی سور سرکم دشه وطن ویشت لان دنی که سرور شکم غنی و خورداز سغم ندارو.